द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे رانو قدر منابیدون کو کتون کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ریڈیو او ٹی وی دے موسا ملگری اوسی پدی یو ساتا خبری خبرونه کی یو شمیر رپورٹنا او مرکی با تستر بانی کو قربانی یو اگم جالوان
او مجاہد جوان
او لاول هم دا حقی رپورٹنو خلاصه تستر بانی کو چه پدی خبرونه کی استاسولا پارا لرو
پاکستان په ملګرو ملتونو کې د ترهګری ډلې په توګه د یوې تونلارې ډلې جیش محمد مخالفت کړی، خو د بلې تونلارې ډلې جماعت الاحرار یې پرون هرکلی وکړ. همدا دلیل دی چې په پاکستان تور لګول کېږي چې د ترهګرو په وړاندې دوه مخی سیاست لري.
او افغان حکومت د پاکستان هغه پرونی تورونه په سختۍ سره رد کړي چې وایي ترهګر ډله حقانی شبکه افغانستان کې وجود لري. د صدر غنی ویان نجیب الله آزاد ګواښ کړی داسې تورونه به وضع نوره هم خراب کړي.
او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن وویل چې هغه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو شمیر مسلو باندې خبرې کړې دي او هیله څرګنده کړې ده چې د دوی راتلونکي پلانونه به د دواړو هیوادونو په ګټه وي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو باندې کوم زموږ ملګری اوسئ. اول هم ورزو پر رومانی رپورټ اړخته.
قدرمنو اوریدونکو، زمونږ غاګ نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو واورېدل، پاکستان په ملګرو ملتونو کې د ترهګری ډلې په توګه د یوې تونلارې ډلې جیش محمد مخالفت کړی، خو د بلې تونلارې ډلې جماعت الاحرار یې پرون هرکلی وکړ. د امنیت شورا تیره ورځ د جماعت الاحرار ترهګری ډلې مالی سرچینې کنګل کړي دي، منجمد کړي دي او په مشرانو یې بندیز لګولی. په همدې اړه زمون همکار پیر زبیر شاه دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری کړی شوی اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د دغې پریکړې ستاینه شوې ده. د خارجه دفتر تر مخه ملل متحد سلامتیا کونسل دا ګام د پاکستان په سفارش پورته کړی دی. جماعت الاحرار د لاقانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان نه جدا شوې ډله ده او دې تنظیم په وروستو کې پاکستان کې د لوی او خطرناک ترهګر حملو پړه په غاړه اغستلې ده. چې پکې تیر کال کوټه هسپتال ترهګر برید او سند کې د یوسفی لال شهباز کلندر په مزار شوې دهشتګرد حملې شامل دي. د ملګرو ملتونو دا فیصله په داسې وخت مخې ته راغلې چې په وروستو کې د امریکني سینیټرانو یو مهم پلاوی د پاکستان او افغانستان سفر کړی دی او د دې نه پس د پاکستان او افغانستان لخوا د ترهګرو په ضد ګډ عملیاتو باندې سلاکېدو خبر هم مخې ته راغلې دي. پاکستان تیر کال جماعت الاحرار ترهګر ډله ګرځولې وه او د پاکستان الزام دی چې د دې تنظیم قیادت افغانستان ننګرهار ولایت کې موجود دی او دا چې هم دغلته نه دا تنظیم پاکستان کې د ترهګر بریدونو منصوبې جوړوي او بیا عملي کوي، خو هم دغه شانتي تورونه افغانستان هم په پاکستان باندې لګوي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د پاکستان یو وتلی خبریال او څېړونکي طاهر خان د سلامتیا شورا دغه پریکړه د پاکستان لپاره مهمه بلي.
چې څرنګه د دې مشکل د دې چیلنجونو د دې مخاونتي خو د بدقسمتۍ نه راښکاري چې د افغانستان پاکستان د پاکستان د امریکې هغه تعاون او همکاري د هغې ډېر زیات کمی دی چې څرنګه د دې مشکلاتو مخه ونیسو.
د نړیوال هم ملګرو ملتونو د پاکستان په خاورو موجود یو شمیر تندره وډلې نړیوال ترهګرو په فهرست کې شامل کړي دي، خو د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو دغه فیصلو پر وړاندې کې د دې تنظیمونو په ضد د سختو کاروایو نو کولو په سر د نیوکو سره مخ دي او دې ته د پاکستان دننه او بهر د پاکستان د ریاست د ترهګرې په ضد دوه مخه پالیسي ویلی شي. د جماعت الاحرار په خوانی ویان احسان الله احسان دا وخت د پاکستان د فوج په ولکه کې دی او د ملک یو شمیر سیاستمدارانو دا یره سرګنده کړې ده چې فوج ګنې احسان الله احسان سره څه قسمه نرمي کولی شي او دغه سیاستمدارانو خبرداري ورکړې ده چې داسې کول به د هغه سوونو کورنو سره سروب زیاتی وي د چا خپل خپلوان چې د جماعت الاحرار د لاسه وجلي شوي دي. که څه هم د پاکستان حکومت د روانډ نه تر اویاو پورې تندرا وړلې د تر هغه وړلو په فهرست کې شامل کړې دي. خود ملل متحد لخوا پنجاب ایالت کې مرکز لرونکو هند مخالفه جماعت الدعوه مشر حافظ سعید نړیوال تر هغه ګرځولو باوجود پاکستان لا تر اوسه پورې د تنظیم دهشتګرد نه دی ګرځولې او د تنظیم تر اوسه پورې صرف د سار لاندې ساتلې دي. او دغه شان شیعه مسلمانانو قتلیام کې ککړ بل یو لا قانون ګرځول شوی ډلې مشر سره د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر ملاقات په سر هم ټول ملک سخت برګون پلیدو کې راغلی دی. او د کوټه هسپتال تر هغه حملې د پلټونو لپاره جوړ کمیشن هم دا ملاقات د تر هغه په ضد روان عملیاتو په حق له حکومتي داوو یو لوی سوال ګرځول دی. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید.
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه تاسو زمغه یو ساته خبری خبرونه ته په ریډیو باندې غوږی او په ټی وی سکرینز باندې ګورئ. هم موږ سره ملګری اوسئ. اوس هم ورزو افتخار حسین ته چې موږ سره د واشنگتن ڈی سی نه نیخ په نیغه ملګری شوی دی او دوی به موږ سره خبرې کوي د پاکستان خارجه وزارت لخوا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جماعت الاحرار تندره وډله د تراګرو په لیست کې رس کې شامل کړی شوې ده. نو دغه هر کلی کړی دی خو بیا سیرون کې دی ته په کوم نظر ګوري دا به متوای ورته هر کلی وایو ستړي مشي.
ډیر مننه وګمه جالوان
افتخار حسین کو د سیرون کو خبر اعظم غابری د کو تورونې کې چې دوی څه فکر لري د دغه فیصله رسته.
وګمه جالوان د پاکستان حکومت سره خارجه دفتر هغوی د دې ملګرو ملتونو د فیصله هرکلی کړی دی چې جماعت الاحرار دا هغه تنظیم دی چې دا اول په پاکستان کې او اوس دا تور لګول کیږي چې د دې ډیر خلک د پاکستان د پوځي عملیاتو وروسته افغانستان ته اوړېدلې دي. کم چې یو بل د پاکستان ناکامي بلل کیږي چې د ترهګرو پر ضد قوي ګامونه نه دي اخیستي نور ملکونو ته خوار شوي دي د دې هرکلی کړی دی. اوس په دې باندې دلته دا نیوکی کیږي په پاکستان کې هم او په نړیواله کچه هم دلته په واشنگتن کې هم کم مطبوعات چې موږ ګورو د سیډونکو سر زمون خبرې کیږي هغه نیوکه دارا چې پاکستان یو وارې بیا د تر هغه رې پاړه خپل دوه مخې پالیسی سرګنده کړی دا دوه مخې پالیسی څنګه دا زب اوریدونکو کتونکو ته وایم ځکه چې د دینه یو هفته وړاندې حزب المجاهدین د هغه تنظیم دی چې زیاتره اثر رسوخ په پنجاب کې لري او دوی ترهګری په کشمیر کې کوي. دوی په هندستان کې د ځنې ترهګر په خوپړه هم په خپل سر باندې اخیسته ده. د دې یو لیډر د حزب المجاهدین صلاح الدین دا امریکا نړیوال ترهګر وګرځاو د پاکستان حکومت په جواب کې وی چې دا موږ نه منو او دا داسې خبره نه ده بلکې دا دوی د ازادۍ د تحریک یو غړی ګڼي. دغه رنګ بیا لشکرې طیبه مشر دی حافظ سعید د دوی زیاتره سر رسوخ هم په پنجاب کې دی په مرید کې کې د دوی مرکز دی په هغه باندې په میلیونونو ډالر امریکایي انعام اخودل شوی دی. د پر سر هغه هم په پاکستان کې خپ آزاد مټ باندې په جماعتونو کې او ځای په ځای په پنجاب کې تقریرونه کوي. د هم پاکستان نیولې نه دی. دغه رنګ نور یو شمیر تنظیمونه داسې دي او په ټولو مهم چې دی تر ټولو هغه حقانی جنگیالی ډله ده د کم ځنې مشران چې په پاکستان کې وجل شوي هم دي او تیر اونۍ د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان لخوا رپورټ کې ویل شوی چې دوی اوس هم په پاکستان کې خلک پټیږي او بیا په هندستان او بخې په افغانستان کې امریکایي هدفونو باندې بریدونه کوي د هغوی عسکر وجني او په دغه رنګې مخکې را هسې کله نه چې امریکایي عسکر په افغانستان کې موجود دي نو دغه تشدد کې دوی لاس ککړ دي. نو دغه دوه مخې پالیسو دا مثالونه تاسو واورېدل. زه به تاسو ته وایم چې دلته کې یو وتل شړنکار د ډینیل مارکی په پاکستاني کتابونه لیکلي دي. هغه پرون په یو خپل تفصيلي مضمون کې لیکلي دي چې پاکستان په افغانستان کې حقاني جنگیالي ډله زکه ژوندۍ ساتل غواړي، د طالبانو سره زکه اړیکې ساتل غواړي، د پاکستان دا یری دي او دغه یره دا ده چې کچري امریکا لاړ شي نو دوی نه غواړي چې دلته د بل کوم هیواد سره وي، بیا به دوی سکي نو دا غي لپاره جنگیالي ډلې دغه تل کې ژوندۍ ساتلې دي او مرسته ورسره کوي.
نو افتخار سیرونکي په دې باندې سوایي چې په پاکستان باندې کوم تورونه دي چې دوی حقاني شبکې سره خپلې اړیکې چې دي هغه نه دي ختمې کړي، نو په داسې حال باندې په پاکستان باندې فشار څومره زیاتېږي؟
یقینا چې دا اوس دلته په واشنگټن کې بحث شروع دی او کېدی شي په یو هفته یا دوه هفته کې موږ د څېړنکارانو د چارواکو له خولې په اشارو کې د غاورو وینو ګورو په وپاڼو باندې په اخبارونو کې ورسپاڼو کې دا لولو چې دغه پالیسی د افغانستان په اړه د امریکا پالیسی دا را روانه ده، په دې کې به اوس بدلونونه وي دغه ځان له یو غټه پوښتنه ده. خو دلته په واشنگټن کې چې کم موډ دی رویه ده داغې نه داسې ښکاریږي چې په پاکستان باندې فشار زیاتېږي لګیا دی، او هغه ځکه زیاتېږي چې تیر شپاړس کاله دا جنگ چې وشو د کانګرس د شمار شمیرو تر مخه $2.5 بلین زیاتره پیسې د پاکستان فوج واخیستلې، خو بیا هم د ترهګرو غټ ترهګر تنظیمونو مشران دغه نمونه ما واغیستل، لشکر طیبه، حزب المجاهدین، د القاعده مشر اسامه بن لادن پاکستان کې وجل شو، د طالبانو مشر په کوټه کې په یو ډرون برید کې وجل شو، دا غینه وړاندې نور د القاعده یو شمیر مشران دغه پالیسی نه ده بدله شوې، او د دې خبرې لپاره اوس غږ کیږي چې آیا د پاکستان سره څومره سختی وشي. دغه پالیسی لا راغلې نه ده، خو د دې ځای د خبرو اترو د کانګرس د رویې نه او د دې ځای په واشنگټن کې چې کم څېړنکاران دي او د پالیسو په اړه باندې نظر ساتي د اغې د خبرو نه داسې معلومیږي چې بدلون هم په دې اړخ باندې را روان دی چې په پاکستان باندې فشار زیات شي.
ډېر مننه کوم تاسو نه افتخار حسین.
مننه.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو د یو بل راپور ولوري ته. افغان حکومت وایي ک د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د پنځشنبه ورځې څرګندونی بیا تکرار شي له افغانستان سره د چین او امریکا هغه ژمنو ته به ضرر ورسیږي چې د ترهګرۍ ضد په رښتینې مبارزه کې د پاکستان ژمنه ترلاسه کړې ده. په دې اړه افغان چارواکو ویلي دي چې دا ډیر بې بنسټي خبرې دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی و چې ترهګرې ډلې د طالبانو او حقانی ډلو په ګډون مرکزونه یې په افغانستان کې دي نه په پاکستان کې. افغان چارواکو وایي چې دا د نړیوالو په سترګو کې د خاورو شیندل دي. له کابل حقمل روان پرې دا راپور استولی.
افغان حکومت دی پاکستان دی بهرنیو چارو وزارت دی ورستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي پاکستان کې دی ترهرګرو لشتون څخه هیڅ انکار نشي کولای او په هغه هیواد کې ترهرګرو ډلو موجودیت نه یوازې افغان حکومت بلکې د نړۍ سیمې او آن دی دغه هیواد جګپړو ملکی او فوزی چارواکو ته هم څرګند دی. دی پاکستان دی بهرنیو چارو وزارت ویان نفي ذکریا تیر دی زیارت په ورځ په یوې خبري ناشته کې ویلي د ایش دله القاعده او دی طالبانو شبکه د محل په پاکستان کې شتون نه لري او په هغه سیمو کې چې د افغان حکومت تر کنټرول لاندې نه دی فعالیت کوي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان نجیب الله آزاد ویلي د پاکستان د حکومتي چارواکو ترمن همغږي شتون نه لري. د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف، د استخباراتو پخوانی مشر حمید ګل او یو شمیر لیکوالانو په خپلو خبرو کې په ډاګه ویلي چې ترهرګرو روزنه او پلنه یې په خاوره کې شوې او لا هم روانه ده. نجیب الله آزاد وویل دی چین او امریکا په منځګړیتوب پاکستان له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې نه یوازې د کرښې هغې غاړې به د پاکستان فوج د امریکا تر څار لاندې د ترهرګرو په ضد فوځي عملیات کوي، بلکې د افغان حکومت د اسناد او شواهدو په اساس به د کراچۍ، پېښور، کویټي، پنجاب او میرمشاه په نورو هغو سیمو کې چې ترهرګر موجود دي، د افغان حکومت د شواهدو په اساس به د پاکستان استخباراتي ادارې د ترهرګرو په ضد عملیات ترسره کوي. دی جمهور رئیس ویان نجیب الله آزاد دی پاکستان دی بهرنیو چارو وزارت دی ویان نفیس زکریا دی وروستیو څرګندونو په غبرګون کې زیاته کړه ک دی پاکستانیو چارواکو دی تیری ورځی څرګندونی چې په هغه هیواد کې دی ترهرګرو دی نشتون په اړه یې کړي، بیا تکرار شي دی چین او امریکا متحدو ایالاتو څخه به دی پاکستان په اړه اخیستل شوي ژمنو ته به زیان ورسیږي. همدارز نجیب الله آزاد له تاجکستان او قرغیزستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د غځولو د کاسا زر پروژې د غونډې د پایلو په اړه وویل چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان مشرانو په یوې درې اړخیزې غونډه کې د ټولو هغو پروژو لپاره چې منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا سره نښلوي د افغانستان امنیت او ثبات اړین بللی او په دې اړه یې د همکاریو ژمنه کړې. پاکستانی چرواکو په داسې حال کې د بیلابیلو ترهرګرو ډلو شتون په خپله خاوره کې رد کړی او افغان حکومت بیا په هغه هیواد کې د ترهرګرو ډلو شتون داوی کوي چې د اقتصادي چارو د یو شمېر افغان شنونکو په وینا که د افغانستان امن لپاره کوټلي اقدامات د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا ترسره نشي، د افغانستان د لارې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا هیوادونو ته د بیلابیلو سترو اقتصادي پروژو چارې به له خنډ او ځنډ سره مخامخ شي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نن تاسو زموږ یو ساته خبری خبرونه ته غوږی یو په ټی وی باندې ګوري. موسی ملګری اوس یو سوم د پاکستان افغانستان ترمنځ د ډیورن په کرخه د امنیت د ساتنې لپاره د پاکستان د امنیتی ځواکونو لخوا د ازغنتار د غزولو کار چې دی هغه پیل شوی دی او آشنا ریډیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ وایي چې دغه کار چې دی هغه د افغانستان په یو شمیر برخو پکې پکتیکا او خوست ولایتونه هم شامل دي، دغه کار پکې پیل شوی دی. تفصیل په دې ویډیو رپورت کې لرو.
د راپورونو له مخې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د انګور اډې او د خوست له ژوره سرحدي سیمو سره پر ډیورن کرښه له سمودې راهیسې پاکستانی ځواکونو عملا د کټارو لګولو چارې پیل کړې دي. سیمه ایزو حکومتي چارواکو په رسمي ډول تروسره دغه خبر پخلی نه دی کړی، خو ځینو سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې په دواړو ساحو کې پاکستاني ځواکونه پرته له کوم خنډه کار مخته وړي. په عین وخت کې د پکتیکا د انګور اډې اوسیدونکی حاجي نورالله وایي چې د سیمې خلکو له دغه کار د مخنیوي لپاره افغان پوله ساتو ځواکونو سره خبرې هم کړې دي، خو زیاتوي چې د مخنیوي په اړه تروسه کوم اقدام نه دی کړی.
دلته سرحد کې چې مخکې پاکستانیانو ګیټ چولای وو، نو دی دغه دروازې سره د انګور اډې بازار سره شمال طرف ته جنوب طرف ته په یو کیلومتر کې سینه خردار هم شروع کړای دی پاکستانیانو. موږ لاړو هغه ته قومي خاص مسل لاړل، سرحدیانو سره خبرې وکړلې. نو یو وویل چې موږ یې مخنیوی کولای شو که موږ ته د پوسه نه د لوړ مقامات نه امر فشي موږ ته څوک امر نه راکوي.
په همدې حال کې د سویل ختیځو ولایتونو لپاره د پولیساتو ځواکونو قومندان د خوست په ژوره کې د کرخې ها غاړې ته د پاکستاني ځواکونو له امنیتي پوستې د اغزن سیمونو تواول تایید کړل، خو وی ویل چې پر ډیورن کرخه یې کټارې نه دي لګولې. جنرال راز محمد مندوزی د پکتیکا په انګور اډه کې هم د کټارو لګولو خبرې ناسمې وبللې، خو زیاته کړه چې د موضوع د لا روښانتیا لپاره یې خپلې پلټنې پیل کړې دي.
د پکتیکا په ساحه کې کار هم نه ده شروع کړی، خو ارمان کار د وړه په هغه ځای کې غواړي چې دوی سیم کاش کې بیا موږ دوی ته ورغلو خبر مو وکړو. د هغه ځای کوردینات مو اخیستي دي او کوردینات وروسته زمونږ ته نه دي رسېدلي چې راورسېږي. کله چې تثبیت شو چې د چا ساحه ده، بیا یې نه وروسته لږ کار باندې اقدام کوو.
په کابل کې د نظامي چارو کارپوه بیدار ځاځی پر افغان دولت غږ کوي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره له ډیپلوماتیکي لارو چارو کار واخلي. هغه وویل
پاکستان قصدن دا معاملې هغه کوي چې ډیورن کرښې ته نږدې تعمیرونه جوړ کړي او دروازې جوړې کړي. څه وکړي څه نو د دې په خاطر چې د مشکل حل شي او پاکستان هم په قرار نه پرېږدي. د مول وړ پوری چارواکي دي دا وکړي، ملل متحد دي او ریشي ملل متحد کې دا موضوع دی دولتو په سلسله نه یو حل لري او تر پیدا کی.
د پاکستان پوز د تیر جون میاشتې په شلمه په یو خبر شوی بیان کې ویلو چې د امنیت خکولو لپاره به ژر له افغانستان سره په خپل پوله د کټارو جوړولو کار پیل کړي. په دغه بیان کې راغلی و چې د پروژې لمړی پړاوه پر بجاوړ، مومند او خیبر جنسیو تمرکز ولري. د هغه سیمې چې د پاکستانی پوز په وینا پاکستانی طالبان پر اوړي راوړي. مګر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا په دې وروستیو کې د افغانستان له لورې د ځوابي اقداماتو خبرداری ورکړی او له پاکستانه یې غوښتلی چې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درمن اوریدونکو، بیا هم د سرحد او د پولی پر موضوع پاتې کیږو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لوی لار به هم یو ځل بیا د ترافیکو او د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې پرانستل شي. که څه هم چارواکو د دغې لارې د بیا پرانستلو په اړه کومه کوټلې نیټه نه ده ټاکلې، ولی ویل کیږي چې د جولای د میاشتې په نیمایي کې به دغه لاره پرانستل شي. عدنان بیټنی پرې دا راپور چمتو کړی.
چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شمالي وزیرستان غلام خان تجارت لاره د میاشتې کې پرانستل کیږي. دا تر هغې درې کاله وروسته چې ضرب عذاب عملیاتو پر مهال تړل شوې وه. د لارې د پرانستو غوښته شمالي وزیرستان سیمه ییزو خلکو په شمول د پولې پورې غاړې افغانستان خوست سیمې خلکو هم له سختي سره کوله. غلام خان لاره د افغانستان سره د تورخم او چمن وروسته اقتصاد لپاره انتهایی زیاته مهمه شمارل کیږي او د پولې دواړو غاړو ته میشت پښتنو سل په سله او یوازې د شمالي وزیرستان 60% خلکو کاروبار تړلی ده. د ډیوا شمالي وزیرستان سفر پر مهال ولیدل چې د امریکا په مالی مرسته د غلام خان سړک پروژې کار سر ته رسیدلی وو او انتظامیه له خوا ځای په ځای چیک پوسټونه هم لګول شوي وو.
په حکومتي کچه، په ملکی کچه یا په نړیواله کچه، هغه د غلام خان بارډر لاره ده. دغه لار د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبې چې کوم بنو ضلع ده، له هغې نه نږدې 70 کیلومتره موقعیت لري افغانستان بارډر ته. او دغه لار چې دغه پاکستان د ساوت ایشیا چې کوم رشیا ده، هغه سره ملاو کوي.
شمالي وزیرستان خلکو د غلام خان لارې د پرانستو هرکلی کړی او ویلي د سره به سیمه ییز اقتصاد وده عمومي. د شمالي وزیرستان یو سیمه ییز کاروبار کوونکی نورخان وزیر ډیوه ته وویل که څه هم د غلام خان لارې د پرانستو فیصله شوې، خو زیاته کړه چې د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال لمن زوړل شوې د شمالي وزیرستان سیمه ییزو خلکو اقتصاد مرکزونه لا نه دي په ځای کړی شوي.
70% د کوم د مش کاروبار چې دای د نارت وزیرستان د امیر د افغانستان سره تړل شوی دی. خو موږ ډېر سولنه سنتای او موږ د زربیزم له سیمرا زپلی شوی نه د مش کاروبار ته چیرې دا ترانزټ لري کولا شو د مش زونون چې کوم دي کوم بیروزګار دي هغه پر روزګار شي په ولې چې د زړه سره ډېر زیات روزګار به لکه 100% روزګار به تقریبا بحال شي.
غلام خان لاره کال 2014 سم کې تر سره شوی ضرب عذاب عملیاتو په وجه تړل شوی و. که څه هم حکومتي چارواکي د عملیاتو د کامیابۍ دا ویل لري، خو اوس هم وایي غلام خان لاره به د ایوی اونۍ لپاره په ټرایل بیس یا په ارزي تور د تګ را تګ لپاره پرانیزي. د شمالي وزیرستان مدني ټولنې یو فعال غړی او د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو ټولنې نېشنل یوت ارګنایزیشن چیرمن محسن داوړ وایي د لارې د پرانستو سره په تورخم او سمن بارډر د ګاډو تګ را تګ رش کم سي او په دې لاره به اقتصاد سرچینې سي واشي. هغه اول حیرانتیا خبره سم دغه ده چې مکمل امنیت داوا په ځای کولو وروسته هم حکومتي چارواکي د غلارې په ټرایل بیس پرانیزي. هغه اول کچرې حکومت د غلارې په پرانستو کې کامیاب نشو نو بیا به څه کوي؟
موږ دته خو په ډېر ښه نظر ګورو، ځکه چې د وزیرستان د معیشت بنیاد هم د غلام خان مارډر باندې دی. زمونږ په وزیرستان کې د کاروبار د معیشت لپاره نور داسې زراعه نشته چې هغه باندې خلک خپل ژوند تیر کړي، خپل کاروبار، خپل معیشت به بهتر کړي. رایل بیس باندې ولک ولاږي، یو ځله پرشن شوی دی، یو ځل علاقه کلیر ده، نو په کار ده چې دا مستقل کولاو شي دا بارډر، ځکه چې د وزیرستان معیشت او د وزیرستان د ریهبیلیټیشن که څوک په حقیقي معنو کې سوچ کوي، نو هغه د غلام خان بارډر د کولاولو نه بغیر هغه نه ممکنه ده.
د لارې پرانستو کې ویل کېږي غټ خان د هیواد تر ټولو زوروره اداره ده، ځکه چې شمالي وزیرستان ته له نړۍ څخه په پراخه کچه سره مالی مرستې ترلاسه کېږي. که څرې غلام خان لاره پرانستلی شي، کوم چې د سیمه ایزو خلکو اقتصاد یوازنۍ سرچینه شمارل کېږي، بیا به له نړۍ څخه د مرستو دغه شمېر ضعیف شي. که څه هم ډیوه په وروستۍ کې د شمالي وزیرستان انتظامیه مشر پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی نه د لارې د پرانستو په اړه وپوښتل، نو ځواب یې څه داسې ورته وویلی:
کور خو صفا کو، دا گند صفا کو، دا چې کوم مصیبت جوړ شوی د عوام لپاره هغه کولو کو، هغه ماحول پیدا کو چې تاجر کاروبار کول شي، په جیب کې پیسې وړي روړي شي، اور نور چې دې کنه عام کس چې سو گاهک دې چې هغه راتلی شي بازار ته، چې هغه نشي راتلی نسی شي تجارت شو، صرف ټریډ کولول مقصد نو، اوس به ان شاء الله تعالی په امن په فضا کې دا شي زنه کول.
یاره دی چې لبنو څخه تر غلام خانه 2.8 کیلومتر سړک جوړول کې د امریکا د خلکو د امداد نړیوالې ادارې یو ایس ایډ 8.1 بلین روپۍ مرسته کړې دي. تیر کال تیر شي په سر لشکر جنرال رایل شریف د لارې پرانستو پر مهال د امریکا د امداد نړیوالې ادارې ستاینه کړې وه او ویلي وو امریکا هر تنګ وخت کې د پاکستان مرسته کړې او د خلکو مشکل په هوارولو کې پوره ملاتړ کړی. یړ دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان لاره د اقتصاد لپاره انتهایی زیاته مهمه شمارل کېږي، او څېړونکي وایي د لارې د پرانستو سره به د دواړو هیوادونو اقتصاد زیات پرمختګ وکړي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی، شمالي وزیر
VOA Diva. Betarafa. Kara. Tola. Rikhtini. Bawari khabruna warkavi. Twitter at VOA Diva. Facebook VOA Diva.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه تاسو زمغه یو ساته خبری خبرونه ته وګی. اوس هم د جرمنی په د نړۍ شتمنو هیوادونو جی 20 سرمشریزه غونډه چې روانه ده، د دې په مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن ویلي چې هغه او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په ګڼو مسلو باندې خبرې اترې کړې دي، او هیله یې څرګنده کړې ده چې راتلونکي پلانونه به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. په دې حقله باندې یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی زموږ همکار مجاهد جواد.
د نړۍ د شلو شتمنو هیوادونو دغه غونډه یوې خوا او بلې خوا په زرګونو لاریونکوونکو د همبورګ په واټونو کې لاریونونه وکړل. همبورګ ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په رسیدو حالات ترنګلي و. په پولینډ کې د ترامپ توت هرکلی شوی و، خو په همبورګ کې داسې ونه شول، ځکه هلته د جی شل هیوادونو د سرمشریزي د ګډوډولو لپاره په زرګونو کیڼ اړخو لاریون وکړ. مظاهرچیان د څو ورځو راهیسې له خپلو کورونو راوتي و او د ترامپ رسیدو ته په تمه و. مظاهرچیانو هڅه کوله چې د غونډې ځای ته د ترامپ له ورتګ څخه مخنیوی وکړي. زیاتو ویل چې دوی په دې ترامپ ته په غوسه دي چې د پاریس د کلایمیټ تړون څخه ځان وویسته. د جرمني پولیسو د تاوتریخوالي د کابو کولو هڅه کوله، ځکه ویل کېږي چې لاریونکوونکي ښایي کورنۍ وسلې لکه اور غورځوونکي له ځانه سره ولري. پولیسو د مظاهرې د کابو کولو لپاره په لاریونکوونکو باندې د اوبو ډبې وویشتل. یو لاریون کوونکی په خندا
وویل:
زما به څه نظر وي، ډونالډ ترامپ د نړۍ د ستونزو د حل په برخه کې یو سمبولیکا سیره ده، هغه زموږ د دښمنانو یوه نښه ده.
همبورګ له تاریخي پلوه د کیڼ اړخو د مظاهرو مرکز ګڼل کیږي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مارکل وویل:
Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir die multilateralen Beziehungen stärken wollen durch den G20-Gipfel, dass wir eine offene Gesellschaft brauchen, offene Handelsströme.
زه فکر کوم چې مونږه د جی 20 په سرمشریزه کې د هر اړخیزو اړیکو د ځواکمنتیا په برخه کې متحد یو او هغه دا چې مونږه یوې آزاد ټولنې ته اړتیا لرو په ځانګړي توګه د سوداګریزو لارو د پرانستلو په برخه کې.
جرمنی ته د ټرمپ له رسیدو څخه یوازې څو ساعته مخکې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه څرګنده کړه چې د جرمنی د سوداګرۍ د ګټې له اندازې نه د ټرمپ شکایتونه ښایي له امریکا سره اقتصادي جګړه رامنځته کړي. همبورګ همدارنګه ټرمپ ته دا چانس ورکړ چې د شمالي کوریا او د چین د اوسپنې د ټیټې بیې په اړه د چین له ولسمشر زی جنګ پینګ سره هم خپلې اندېښنې شریکې کړي. اوریدونکو اوس هم راځو په پاکستان کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي یو راپور ده. د الماس بیبي په نامه هغه میرمن چې په نوشیره کې د خپلې کورنۍ په واسطه سوځول شوې وه بلاخره له خپل ژوند سره خدای پاماني وکړه. او همدارنګه د زاهده بیبي په نامه هغه میرمن چې پرې برید شوی وه او تیزاب پرې پاشل شوی وه اوس هم په روغتون کې هلې ځلې کوي چې ژوندی پاتې شي. حمیدالله پرې دا راپور چمتو کړی.
د نوخار الماس بیبی په د شپږو میاشتو کې څلور شپېتمه زنانه ده چې کور والا وجلې ده. الماس بیبی خپل لیور سوځولې وه او لس ورځې پسې جون بیلو. د دې تر څنګ د کورمې ایجنسۍ په ځوانې کونډې زاهده بیبی او د هغې په درې کلنې لور هم خپل لیور تیزاب اړولي او دا نیمځالې کونډه سره د خپلې لور د پېښور په یو روغتون کې مرګونې ده. په تېرو شپږو میاشتو کې دریش پښتنو ښځو د خودکشۍ او ځانوژنې راپورونه هم په مطبوعاتو کې راغلي. خدا عورت فاؤنڈیشن کارکون کے سائمہ منیر وائی چې داسې زنانہ او جلشی او بیا ورلا د خودکشی رنگ ورکړ شي.
دغه پوری پورنه نو چې کله دا چی دی نو هغه هر کس چې د خپل سره دا کور رشتہ دار دی دا مطلب ریلیشن شپ کې شامل دی دا ټول چې دی دا کې راځي نو کم از کم 60 کیسه د مرډر دی دی شپږ
جوبل شی خو په قرآنی تشدد کې تمام وجل شو یا جوبل شو زنانا کرش میرا مخته په پښتنه ټولنه کې راتلل ګران دی. دا یوازې هغه شمیرې دي چې په اخبارونو کې راغلي. څېړونکي وایي دا بوږنوونکي شمیرې د هغه خلکو په مخ سپېړې دي چې په پښتنه معاشره کې په زنانو د کورنۍ تشدد د چلن نه انکار دي. د کورنۍ تشدد د مخنیوي صوبایي قانون د سو کالو راسې د لانجې سره مخ دی. د اسلامي نظریاتي کونسل د اعتراضاتو وروسته اوس صوبایي حکومت د جماعت اسلامي د ایم پی راشد عرفت په مشرۍ کې یو نوی قانون تجویز کړی او د وومن کاکس مشره میراج حمائن وایي دا بل به اوس په راتلونکي سیشن کې اسمبلی ته راځي. حسین مامونیر وایي د دغه ترمیمي بل مندرجات تر اوسه د زنانو د حقوقو د سارنې د سازمانونو نه پټ ساتل شوې دي او دوی امید نه لري چې دغه بل به قوي بل وي. په پنجاب او مرکزی سطح د قرآن تشدد په بل متعلقہ حکومتونه د سخت فشار لاندې راوستي وو خو په پښتونخوا کې د این پی او د پیپل پارټي د حکومت راسي یو حکومت هم په دې قانون د راپورته کېدونکو فشار وړاندې همت نه دی ښودلې. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی دی قدر مناوریدونکو زمغه خبرونه تاسو نه یوازې په ریډیو باندې بلکې په ټی وی باندې ګوري د دغه ترڅنګ زمغه ریپورتونه مرکه او خبرونه چې دی هغه تاسو په ټولنیزه ویب پانو باندې هم ترلاسه کولی شئ مونږ په یوټیوب فیسبوک ټویټر او انستګرام باندې او دا غیله پر زمګه پته دا وی او ای ډی وا او اوس هم د بلوچستان صوبایي الیکشن کمیشن لخوا ویل شوې دي چې په صوبه کې د خزو هغه شمیره چې رای ورکول شي هغه په صحیح اندازه نه ده ځکه چې د دوی شناختی کارډونه چي دي هغه نوي او د دغه مسلې د هواري لپاره کمیشن خپل هلې ځلې پیل کړی دي نور تفصيل لري په دې ویډیو رپورت کې حمید سمسور
په بلوچستان کې د ټول ټاکنو کمیسون وی چې د 2013 د عامه انتخاباتو لپاره د ووټونو د لیکلو لړۍ دوام لري د دوی لخلې په 2013 کې د عامه انتخاباتو لپاره تر اوس مهاله پوری شپږ ډیر سلکه 15000 1520 ووټونه ثبت کړل سوي دي چې د تیر 2013 د عامه انتخاباتو په پرتله باندې 400000 ووټونه زیات سوي دي په دوی کې د نارینه وو شمیره 2200000 1500 ده او د شوزو شمیره بیا 1520000 ده د بلوچستان د عامه انتخاباتو د کمیسون مشر نعیم مجید جعفر وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون ته ویل چې د روانو انتخاباتو لپاره په بلوچستان کې د شوزو په ووټونو کې 1,01,000 ووټونه زیات شوی دي لکه د شوزو په پرتله باندې د سړی غبیا 2,40,000 اضافه شوی ده
د بلوچستان کې کله د مشکل پاکستان کې د مسله لرو چې شزو غو شناختی کارډونه نه جوړو مش په خپل نه جوړو دا ستالیم کمی ته وای یا بل مطلب قبایلیت وای چې دراټ وای د شین وای په دا وجه مطلب مش شزو ته لښ شاته کړی دی
الیکشن کمیشن وی چې په عامه انتخاباتو کې د شوزو د ووټونو د زیاتول لپاره دوی هلې ځلې پیل کړی دي
اوس الیکشن کمیشن په دا شه باندې نوټیس اخیسته دی اوس موږ په خپل ډیسټریکټس کې ډیسټریکټ ووټرز ایجوکیشن کمیټیز جوړ کړی دی په هغه کې هر مطلب واک آف لایف کسان مشخص دي شزې هم پکې شته اوس موږ کوشش دا دی چې مطلب موږ به د خلک باندې به کمپین به وچلو او موږ چلولې هم دی چې دوی خپل شزو شناختی کارډونه جوړ کړي
د پاکستان د انتخاباتو کمیسون وی چې در روان 2013 لپاره په عامه انتخاباتو کې په ټول پاکستان کې 9,40,000 ووټونه ثبت کړل سوي دي په دوی کې د نارینه وو شمیره 5,45,390 ده لکه د شوزو 4,42,000 ده چې د نارینه وو په پرتله باندې 1,40,000 کم دي د بلوچستان الیکشن کمشنر نعیم مجید جعفر وی چې په عامه انتخاباتو کې د درغلوی د مخنیوي لپاره دوی ځانګړي ګامونه په پام کې نیولې دي
موږ په پولینګ سټیشنز باندې کیمرې هم لګو او موږ مته هارد ډیوایسز هم لګو چې اواز هم چیک کړي د کشن کاروان موږ شروع کړې دي او بوګس ووټینګ چکی شي د دې لپاره اوس یو قانون جوړ شي هغه په اسمبلی په ټیبل سوې دی هغه قانون چې هغه قانون منظور سول خو بیا مطلب ډېر شیان پاکستان چې مطلب موږ ته غلط ووټینګ بوګس ووټینګ دا مشتق مول سه ان شاء الله
د پاکستان د انتخاباتو کمیسون اټکل کوي چې په پاکستان کې د شوزو شمیره زیاته ده لکه خو د دې ووټونه کم دي د دوی لخوا چې د دې ثبوت به د روان کال د ترسره سوي د سرشمیرنې د راپور وروسته به څرګندږي حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا
کو د بلوچستان په اړه یو بل راپور هم لرو په بلوچستان کې د نامنیو هدفي وژنو او نورو ناخوالو په اړه عوامي نېشنل پارټي په دغه ځای کې لاریونونه ترسره کړي دي او عوامي نېشنل ګوند له حکومت څخه دا هم غوښتي دي چې دغه تر د ترهګرو پر ضد عملیات پیل شي نعمت الله سرحدي پرې دا راپور چمتو کړی
په چمن سرحدي ښارګوټي کې د خرابې امنیتي وضعیت په ضد د ملت پال ګوند عوامي نېشنل پارټي لخوا یو احتجاجي غونډه وسوه چې په کې په زیات شمیر خلکو ګډون درلود او د حکومت څخه په سیمه کې امنیتي وضع برابرولو غوښتنه کول
ټارګټ کلینګ شروع دي، هغه بره تاوان شروع دي، په بوري کې من لاشونه ملاویږي، او د چمن څکم منتخب نمائندگان هغه په کرپشن کې لګیا دي، ټول ادارې مو پروژه سوي دي. نو نایل صبای حکومت موږ او پاکي حکومت صدا خواست کوو چې هغه پر دې باندې ویکشن واخی،
لکه دلته چې امن او امان نسته، ټارګټ کلینګ هغه بره تاوان زیات سوي دي، او دا غره کم پر بارډر د کاروبار په حواله زموږ خلکو ته ډیر مشکلات دي، او انټرنیټ نظام تقریبا د څلور کنزو میاشت سره بندي، چې زموږ کاروباري تاجر حضرات او سټوډنټ طبقه ټول ځین متاثر ده، او سیاسي کارکنان دا غره کم زموږ په شهر کې د لوکل د شناخت کارت په حواله چې څومره مشکلات په ټول ملک نسته.
د ګوند یو بل سمیزه مشر محبت خان کاکا وویل د چمن سره سره د الټ ټول سیمې دا وخت د ناکراری سره مخامخ دي. د کامی تګلارې لاندې کم اپریشن ردل فساد روان دي، د هغه سلسله دي د ناکراری سره مخامخ سیمو ته راوځغول سي.
نن څلورمه ورځ ده چې د روزانه هر ورځ پر بنیاد باندې په چمن شار کې مسخ شوه لاشونه را شروع شوي دي، چې د دې سره د چمن د شار هغه ټول خلک، تجار پیشه خلک، انتهایی د سختو حالاتو سره مخامخ شوی دی. نو عوامي نیشنل پارټي د یو کامدوس جمهوری کامی سیاسي جماعت په هیڅ د خپل ولست د هر ستونزې سره ځان بیل ګړلای نسی، او د دغه ستونزو د ختمولو لپاره او د حکمرانانو د دغه غفلت د بهیسي د ناهیلي په خلاف عوامي نیشنل پارټي نن د خپل ولست سره څنګ په څنګ ولاړ ده.
په چمن سره د شارګوټي کې په تیر دوه اونۍ کې څلور کسان وژل شوي دي، او شپږ نور په ډزو ژوبل کړل شوي دي، چې دغه پرله پسې پیښو په سیمه کې په عامو خلکو کې ډېره ویره رامخته کړې ده. خو د سیمې د پولیسو مشر ډي پي او ساجد مومن یو خبري کانفرنس ته په خپل وینا کې وویل په دغه پیښو کې ککړ شکمن کسانو پر یو مرکز باندې په چټکی عملیاتو کې یو شکمن بریدګر مړ کړ، او یو ټپي کړی دی، او څلور نور یې ونیول. د دوی څخه وسله او په بریدونو کې استعمال شوی موټر تر لاسه کړي،
چې کوم دغه موقع وا د واردات موقع وا هغه نه موږ تاسو داسې نشانې ملو شوې چې دغه لري باندې موږ د ملزمانو ته ګاډي پورې ورسېدو او مېن ملزمم گرفتار کړ. نور کلوزر ته ملو شو چې دغه دادا کسان به شامل دي، دغه د گرفتارۍ لپاره نن موږ په دغه ځای باندې چاپولو ګولا، او د ملزمانو سره تقریبا یو نیمه غنټه فایرنګ دوران کې درې ملزمان زخمیان شو، شپږ ملزمان جندینی ولیدی، او زخمیانو کې یو ملزم بیا مړ شو. د پولیس لیوی او ای ټی ایف طرف نه سو زخمی یا کیژوالټی شو، الحمدلله نه ده شوی.
په دغه خبري کانفرنس کې د ضلع مرستیال کمشنر کیسر ناصر هم موجود وو، چې ده وویل چې چیرې د ترګرو مرکز نشاندي وسی هلته به عملیات ترسره کیږي. خو د سیمې د خلکو او سیاسي ګوندونو ته دغه ډاډ ورکړي چې دوی دې پر امن ووسیږي، د سیمې په ناکرارۍ کې ککړ بریدګر به نور هم خپل انجام ته ورسول سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وی، چمن.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی. قدرمنو اوریدونکو، کتونکو، اوس هم ریمن ډیویس په خپل یو تازه لیکل شوی کتاب کې ویلي دي چې نوموړی جاسوس نه بلکې د سفارتکارانو د ساتنې لپاره ګمارل شوی یو قراردادي و. نوموړی ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د خوشی کولو پلان جوړ کړی و. نوموړی مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې که پاکستانی چارواکو د هغه ډیپلوم ماتیک حیثیت منلې وي، نو نه به دومره لوی بحران جوړېدو او نه به د شرعي قانون د استعمال ضرورت و. د مشال ریډیو خبریال بشیر ګواخ د دوی سره مرکه کړې، تاسو ته وړاندې کوو.
نن سره ریمن ډیویس ملما دی. ریمن ډیویس په 2011 کال کې د پاکستان په لاهور ښار کې دوه کسان په ډزو وژل. د امریکایي سفارت سره کار کوونکی ډیویس ویل دا کار یې د ځان په دفاع کې تر دې وروسته کړی چې ځینې هغه دوه کسانو پې غوښتل ډزې وکړي. واشنگټن او اسلام آباد اړیکې تر دې وروسته یو څه خراب شوې. پر ریمن ډیویس مقدمه وچلول شوه، او بیا د وژل شوو کسانو کورنۍ ته د دیت پیسو په ورکولو سره هغه خوشې شو. نوموړی اوس په امریکا کې دی، او په دې اړه یو کتاب لیکلی دی.
امریکایی ریمن دیویس تازه چاپ کړی کتاب کې لیکلی چې نوموړی جاسوس نه بلکې د سفارتکارانو ساتنې لپاره ګمارل شوی قرارداد و. هغه دا هم ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې یې د خوشې کولو پلان جوړ کړی و. نوموړی مشال ریډیو سره ځانګړې خبرې کړي.
پاکستان کې که ملکی حکومت او که پوځ او که استخباراتي اداره دوی په زور ځان ته کار ډیر او ستونزه لویه کړه. دوی باید زما د خوشي کولو لپاره یوه نوې لاره پیدا کړې وای. خونبها دغه لار وه.
د ریپورټونو تر مخه دا 2.4 ملیون ډالر وو چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د وژل شوو کسانو کورنۍ ته ورکړي. وروسته امریکا دا پیسې اسلام آباد ته وسپارلې. مذهبي ګوندونو د خونبها لپاره د شریعت قانون استعمال هسې یوه بهانه وبلله او له دې کبله یې مظاهرې وکړې چې ریاست یې د خپلو خلکو په وړاندې د یو امریکایي مرسته کړې.
The government lies to its people so much that how can they expect
Pakistan ki hukumat ulast dumra darugh wai che khalak tri da zan la para da insaf taman lari Pakistaniyan ta bayad da adi khabarawi za police nay adam zaka che agui sami palatani ukri ko da riyasat nur bar khoy mlatad wanak na poe gam da wajalo show Pakistaniyan par koranai cha aw sanga da paiso khisto fishara chawalo ko mai mermani wali de che da paiso pakhisto khushala nawi
So I sympathize with them that have to go through that and don't have the protection of another government to help them.
د تیر جون په وشتما ریمن ډیویس د قراردادی څنګه قید شوم او څنګه می سفارتي بحران رامسکه په نامه کتاب چاپ کړ. د کتاب پاکستان کې یو زلبیا ډیر بحثونه راو پرول. ډیویس وایي هغه نه پوهیږي چې د خونبها ورکولو نظر هغه محل په واشنگتن کې د پاکستان سفیر حسین حقانی ورکړی وو که د بل چاو خو اوس پاکستان کې هر کس داغه کتاب د خپل مقصد لپاره کاری.
پاکستان کې هر څوک زما په حق لوي چې زه په دې او هغه اړوندر واغوایم. هر څوک یې د خپلې ګټې لپاره کاروي. لکه حسین حقانی چې وایي چې هوګوره زما باره کې داسې خبرې کړي چې له تورونو سپین یم.
ریمن ډیویس په خپل کتاب کې لیکلي چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI مشر شجاع پاشا له عدالته امریکایي سفیر ته د موبایل میسیجونو له لارې حال ورکوه. له هغه مو پوښتل چې آیا پاشا پیژني او عدالت کې ناست سړی رښتیا هم هغه و؟
نه زه هغه په شخصي توګه نه پیژنم. ما دغه میسیجونه نه دي کتلي. خو نور به کوم لوړ پوړی چارواکي میسیجونه کولی شي؟
درنو او قدرمن اوریدونکو، او اوس هم زو یو بل راپور ته د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي چې نن یوه اونۍ وروسته له دې چې د ښوونځي ازموینې پای ته ورسېدې ښوونځي ته ورغلې وه او نن له ښوونځي څخه فارغه شوه. د نور څه ویلي دي دا به زموږ د همکارې کلسوم کاکړ نه واورو.
تېره اونۍ مې سختي ازموینې یا امتحان پای ته ورسېدې او نن سهار زه بیرته ښوونځی یعنی سکول ته ولاړم. نن زما د ښوونځی وروستۍ ورځ ده. ما د ښوونځی له کلونو خوند واخیستو او خپلې راتلونکي ته خوشحاله یم. خو په نړۍ کې د هغه میلیونونو انجونو په اړه فکر کوم چې خپلې زده کړې به پرانسې کړی. زه هم تقریبا یو له دغو انجونو څخه وم. طالبانو په سوات کې زموږ خوږه سیمه ونیوله او د انجونو په زده کړې بندیز ولګوه. زموږ ښوونکو موږ ته وویل چې د ښوونځي جامې به نه اغوندئ ځکه دا ستاسو لپاره خوندي نه دي. ما به هره ورځ فکر کاوه چې شاید نن مې د ښوونځي آخري ورځ وي. بیا داسې ورځ راغله چې زه نوره ښوونځي ته نسوم تلای. کله چې زموږ کورنۍ تښتې ته مجبوره سوه نو زما څخه نه یوازې کتابونه او قلمونه پاتې سو بلکې راتلونکي لپاره زما هیلې هم په مړاوي کېدو وې. ما څو ځله ویلي دي چې زه خپله کیسه تاسو سره د دې لپاره نه شریکوم چې ډیره ځانګړې ده. نه داسې نه ده. هغه ویره چې ما هغه وخت درلوده اوس یې هم 130 میلیونه انجونه په نړۍ کې لري. زه خو په دې وتوانېدم چې خپله سیمه کې د حالاتو له ښه کېدو سره خپلې زده کړې پر مخ بوزم، خو هغه احساس مې هیڅکله نسی ویر چې فکر مې کاوه زما راتلونکي راځه اخلي. زه ژمنه کوم تر هغه بازه مبارزه کوم چې تر څو هر انجلۍ د ښوونځي جامې په غاړه کې کتابونه راټول کړي او له ویرې څخه بغیر سکول ته روان سي. ملاله یوسفزئی.
تنکی زوانا ملاله یوسف زید هغوی لخوا په مکتب کې د اخیرنی روز په حق لا تاسو د دوی پیغام واورید. اوس هم د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې یو مرکه لرو چې شاهینشاه یې تاسو تفصیل باندې کوي. دوی د خیبر ایجنسۍ د کوهاټ سیمې مرستیال کمشنر اکمل خټک سره خبرې کړې دي او دوی وایي چې 2014 کال راهیسې د پولیو هیڅ یو کیس چې دی هغه نه د ښکارا شوی او سیمه ایز چارواکو ورسره د دغې ناروغۍ په کنټرول کې لاس امداد کړی دی. دغه مرکه په ویډیو کې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
اکمل خټک زمانه ما ده او ډسټرکټ کرکس راځه تعلق لرم. نو ما دلته کې ایز ا ډیپټی کمشنر جنوري 2017 کې جوائنینګ کړی دی. پولیو حوالے سره الحمدللہ کوهاټ یو بیسٹ پرفارمنگ ڈسٹرکٹس کې دی. نو نن پوری ہو الحمد للہ چما کل نہ جوائننگ کرے دے دل تک سدا سے گٹ ایشو نظر آ گئے او اس پورے الحمد للہ پدے کال کے کیس نہ دے رپورٹ شوے او نہ دس اس انڈیکیٹرس تا چے کیس دے کال کی رپورٹ ہم شی او ہر س الحمد للہ ڈیر سموتھلی روان دی. آگے کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پل رول زبردست رول ادا کی ہوئی. نو آگے نہ علاوہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہم دا فل سپورٹ حاصل دے. اصل کے کار ہو دا ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دے خو مونگ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن او نور ڈپارٹمنٹ اوئی تا سپورٹ ورکو او ہر ڈپارٹمنٹ چکم ڈپارٹمنٹ تا سب قسم تا کار ہم دے کے ریسپانسبلٹی اسائن شوی دی. نو ٹول الحمد للہ خپل ریسپانسبلٹی خپا ٹھیک ٹھاک طریقے مندے فلفل کوی. مونگ دلدا کوہاٹ کے پا مین انڈس ہائی وے مندے مختلف زینو مندے اسپاٹس مندے مونگ ٹرانزٹ ٹیمنا کڑی دی لگولی دی. نو څومره چې دا موومنٹ کیږي پاغې کې مختلف نور ڈسٹرکٹس نه مشومان راځي په سفر کی وی. نو د یو مونږ سره پټول پلازا باندې ٹرانزٹ پوائنٹ ته یو مونږ سره ٹنل نه بار دی او نور داسې مونږ سره ٹرانزٹ پوائنٹ دی د انډس ہائی وے باندې. نو الحمدللہ هغوی ته هغه غیزه کې ودریږي. هغه کې مونږ ته د پولیس ڈپارٹمنٹ هم فل سپورٹ حاصل دی. هغه نه علاوه دا ٹول پلازے سرا او دینا مخ کے چکم پٹنل باند ٹنل نہ بار چکم ایف آر ریجن کے چکم ٹرانزٹ پوائنٹ دی. ایک منگ تو دا آرمی ڈیر زبردست سپورٹ حاصل دے. نو تقریباً ہر یو گاڑی غذائی کے ادری گی اور منگ پولیو ٹیمز غذائی کے اویلیبل بھی راؤنڈ دا کلاک اویلیبل بھی. نو اگوتا ہر مشوم تا تقریباً منگ قطرے ورکو کوہاٹ کے چمنگ سو وقت کمپین ہو چلو. نو کمپین نہ پہلا منگ لس رضی دل تک میٹنگ کو جاگے دا ڈی پیک میٹنگ وائی. اگے نہ علاوہ مونگ یونین کونسل لیول مندے ہم میٹنگ کو اگے تا یو پیک میٹنگ وائی. نو مونگ اسسٹنٹ کمشنر ہم پر تحصیل لیول مندے ٹی پیک میٹنگ کوی. نو آگے کے مختلف اسٹیک ہولڈرس پارٹیسپیشن کوی. کوہاٹ کے چمنگ کمپین سخت ختم شی نو مونگ تا ڈیر ڈیر مائنر ڈیر کم ریفیوزل کیسز راشی. نو آگا مونگ ود ان ٹو آر دو یا درے رضے کے آگا مونگ کور کو. نو دے دا مطلب دے چے عوام دل تک حص قسم تا پرابلمس عوام یعنی منگ تہ نہ پیش کری. عوام منگ تا ڈیر زبردست سپورٹ حاصل دے. دا والدین سپورٹ حاصل دے. بیا ہم منگ کل کل لگ ڈیر غلط میں غلط فہمی پیدا شی. نو آگے کے مختلف فیکٹرز انوالو وی آگا ہم منگ پٹھائم مندے الحمد للہ آگا کور کو. نو بیا ہم دا عوام تا خاص کر کے والدین تا منگ دا پیغام دے چے دا مختلف قسم تا افواگانے چی دی چے آگا مختلف کوارٹرز نہ مختلف ٹائم کے پلاوی گی. نو آگے مندے دوی سا توجہ نور کوی او مونگ سرا مکمل کوآپریشن کی ویزا کے جدا دا دوی دا بچو مستقبل مسئلہ دا. نو دا یو سڑی بچی چے مزور شی نو آگے مندے ٹھول عمر بوجھ شی آگے مندے ٹھول عمر ڈیپینڈنٹ شی او ٹھول عمر دا آگے دا پارا دا ٹینشن ذریعہ وی او نہ صرف آگے دا پارا بلکہ ٹھول معاشرے دا پارا او ٹھول قوم دا پارا. نو مونگ والدین تا دا اسپیشل پیغام دے چے مونگ سرا پدے کمپین کے ٹھیک ٹھاک مونگ تا سپورٹ رکھی او مونگ سرا کوآپریشن کی.
رنو قدر من اردن کو پداسه حال کې چې نړیواله تودوخه د تیرو کلونو راهیسې مخ پر زیاتې دود او په نړۍ کې یو شمیر اندېښنې راپرولې دي. په آیسلند کې د برېښنا یا انرژي یو شرکت هڅه کوي په دې باندې کار کوي چې د ځمکې له سطحې یا له سر څخه کاربن ډای اکسایډ راټول او په ټیوبونو یا نلونو کې د ځمکې تل ته واستوي تر څو هلته بیا له اوبو سره د یوځای کېدو په ترڅ کې په کاڼو باندې بدل شي. دا په ډېر پوره راپور زموږ همکار وکیل خان درته برابر کړی.
کې د توانایي یو شرکت ریکویک د کارب فکس په نوم یو داسې پروژه پیل کړې وه چې مقصد یې د توانایي جوړولو غاڼې نه پیدا کیدونکې کاربن ډای اکسایډ د همیش لپاره د ځمکې لاندې راګیرول وو. د کارب فکس پروژې منیجر ادا آردتایر دا وایي په بنیادي توګه دا موږ چې څه کوو دا د قدرت پیښې دي، خو لږ په تیز رفتار یا په سپیډ سره کوو. د هلیشیادی بجلیګر د یو لوزان یا آتش فشا د پاسه جوړ دی چې اوس هم ترې د دغه لوزان نه باب جوړونکې لوګي راپورته کیږي او دغه د یو بې آزادې او اوږدې مودې لپاره د توانایي ذریعه ده. خو د دې سره سره دا د کاربن ډای اکسایډ په شمول یو شمېر ګیسونه خارجوي. په موسمي بدلون باندې د ملګرو ملتونو د پینل تر مخه چې فضا ته د کاربن ډای اکسایډ خارجېدل د نړیوالې تودوخې یو غټه وجه ده او د امریکا د خلا ایجنسی ناسا یې پخلی کوي. په هلیشیدی بجلیګر کې کاربن ډای اکسایډ د اوبو سره یو ځای کول وروسته د ځمکې لاندې ذخیره کیږي. دا وایي چې دغه کاربن ډای اکسایډ د ځمکې یو یا دو کیلومتره لاندې ځي او د قدرتي عمل نه تیرېدلو وروسته په یو یا دو کال کې ترې کاڼې جوړ شي او کله چې ترې کاڼې جوړ شي نو بیا په میلیونو کاله دغه شکل کې وي. ساینس پوهان وایي که چېرې د کاربن ډای اکسایډ راګیرولو ارزانه طریقه وموندل شي نو د سمندرونو ویخې د ذخیره کولو لپاره ښه ځای دی. د آیسلند د جیو سروې چارواکي فینی بوګي وایي چې د سمندر ویخ باسالت یا باستل دی. که چېرې مونږ سره داسې ټکنالوژي راشي نو بیا به مونږ سره د کاربن دغلته د ذخیره کولو یو غټه موقعه وي. د توانایي نړیوال ایجنسی وایي چې راتلونکي لسیزو کې د کاربن راګیرولو او ذخیره کولو ټکنالوژي به یو پراخه رول وي، خو تر اوسه یوازې د کال پر سر 20 میلیونه ټنه کاربن ډای اکسایډ راګیرول کیږي او ذخیره کیږي. دا په داسې حال چې په کال 2014 کې د نړۍ په کچه نږدې 0 بلیونه ټنه کاربن ډای اکسایډ خارج شوی و.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی. قدم منوریدونکو کتونکو ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری وای. خبرونه ما واوریدا او ما هم لیدا. راتلونکو پروګرام چې دی هغه هم ډیر زړه پورې دی او غزل محفل پروګرام به زمغه همکار رحمان بنیری تاسو ته وړاندې کوي. ټیکنیکل اړخته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره همکارانو پروډوسر او وکیل خان او موسی انجینیر زونشوان او نیک دا غوي څخه هم ډیره زیاته مننه کوم. وګو سید دی ریډیو خبرونه لا دوام لري. همکاران وګم جالوان
او مجاهد جواد
اخلص تاسو نه اجازه. الله پامان.